او چای سم څوک ته دین سم ونشي.
یعنی تاسو سپونه کې واز درې ورځې په هنتو ته ځي؟
نه موږ شان دی ورځې تر پاشان دی ورځې ته.
مننه. تاسو یادونه وکړه چې مثال دغه و مننه. تاسو وویل چې مثال ټایم د غرمې لخوا دی او دې مسلې ستونزې تاسو ته جوړې کړې دي. که راته ووایې تاسو مثال دغه ځینې نورې ستونزې هم چې یادې کړې د حل لپاره یې څه وړاندیزونه لرئ، څه غواړئ؟
د حل لپاره څنګه چې زموږ د تحصیلات عالي وزیر او نور ادارات سوچ په دې کې هغه خپل دندې لري، باید خپل مسؤلیت وپیژني او ټول شرایط په نظر کې ونیسي چې کوم ټایم د انجونو لپاره مناسب دی او کوم ټایم د هلکانو لپاره، ځکه کوم انجونو یا محصلینو به چې د شپې پوهنځي ته راتلل کنه هغوی به د ورځې لخوا دندې لرلي، خپل وظایف به مصروف وي. شرایط باندې موږ ته داسې ټایمونه برابر کړي چې څومره کولای شي چې خپل روزمره ژوند ته پام وکړو، زموږ صحت هم ښه وي او همدارس د محیط په موږ باندې کوم منفي اغېز نه لري، چې څومره خپل زده کړو چې برخې پاتې شو یا په سمه توګه خپل درس بهیر بشپړ نه کړو.
ډیره زه تمنا خوشاله اوسی. اغلی عائشه حیدری چې د کابل پوهنتون محصله ده را سره په خبرونه کې ده. اغلی حیدری، تاسو د لیمی اميري خبرې واورید چې د ننګرهار پوهنتون محصله ده، آیا دغه ستونزې تاسو په کابل پوهنتون کې هم ور سره مخ یاست کنه؟
سلامونه تاسو ته. د خپل او په پښتو ادبیاتو کې کابل پوهنتون کې محصله یم. زموږ ستونزې د دې په تړه څو څنګه ډېرې دي. کله چې همدغه زموږ په سمپونه ټولګي پنسل دی کنه نه، نو اوس زموږ درسونه یو ورځ بوت کړي دي. دا هم د ټایم اوږدوالی دا څنګه ډېر پکې خسته کېږو، یعنی ټوله ورځ هم دلته ځي. د سهار اوه نیمو بجو نه د مازدیګر تر درېو بجو موږ په پوهنتون کې یو، یعنی ټوله ورځ موږ نه دنده کولای شو. د نیمې ورځ خپلې دندې مې له لاسه ورکړې دي. همدارنګه د دوه ورځو د یو ورځې کې اوس دا په موږ ډېر یو بوج ده او موږ نشو کولای په سمه توګه خپل درسونه په مخ یوسو. نو د درسونو په ترمنځ د ساتي درسونو په ترمنځ ډېره فاصله وي. پېژنه کې یوازې یوه ورځ یو مضمون وایو، هغه هم دوه ساعته پرله پسې. دا ډېر موږ ته خسته کنه ده او په موږ ډېر بوج راځي. د دې تر څنګ د شپې مسلې نجونې چې دي دوی راوستې دي همدا صنفونو ته، یعنې هغوی هم بېچارهګانې نه شي کولی چې په سمه توګه خپلو درسونو ته ورسېږي. د دې لپاره چې د هغوی پنځه کاله پښتو ادبیاتو خو موږ څلور کاله او د هغوی مضمونونه زموږ له مضمونونه ډېر توپیر لري. هغوی ډېر له دې موضوع نه کړېږي، یعنې ډېر ورسره په عذاب دي چې هغوی دا درسونه چې موږ هغوی یو ځلې لوستي او بیا یې لولي. د دې تر څنګ ډېری انجونو ته صنفونه نشته، ځکه چې له لومړۍ ټولګۍ نه نیولې تر څلورمو ټولګیو پورې ټولې انجونې په یو ټایم کې راځي پوهنتون ته او دا د صنفونه د کمښت له امله شوی ده. هغوی نه شي کولای چې په ځان ته صنفونه نه لري. زموږ خپله د ادبیاتو درې صنفونه دي او نور ټول صنفونه تللي دي، یو زراعت کې، یو دري ادبیاتو کې، یو نور پنځه کې صنفونه ورکړي دي. هغه هم د یوې هفتې لپاره ورکړي دي چې بله ونیسي بل پنځه ته بوځي، یعنې ډېر سرګردانه دي. هغوی په دې ورځو کې چې پوهنتون ته راځي یوه ورځ دوه ورځې اسمان په دسم په لټولو کې یا دسم په پیدا کولو کې تېرېږي، یعنې هغوی نه شي کولای په سمه توګه خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
یعنی تاسو وایئ چې مثال دغه ټولګي سره بیل شوی دی، وخت وخت شوی دی، تاسو په اونۍ کې درې ورځې پوهنتون ته راځئ، دی خپل هغه درسي بهیر یو څه ټکنای کړی، مثال هغه سي تمرکز اوس په درسونو کوي لکه مخکې مو چې کولو، که نه درسونه هم یو څه د پخوا په نسبت پیکه شوي، یعنی تمرکز مو پرې کم شوی؟
دا بس د دې خبره ده چې کله یو مضمون موږ د دوه ورځې داسې ورته موږ یو ډېر بوټي ده کله موږ درسونه نه شو ویلی استادان خسته کېږي هغوی هم نهشي کولی پوره دوه ساعته مینه کله چار استادان سواتي او موږ هم نهشي اورېدلی خو بیا هم هغوی هم مجبور دومره څه کوي او موږ هم مجبور یو څه واورو نو د دې تر څنګ چې موږ خپله ستونزې لرو لیلی هم بېخي له منځه وړه ډېری چمپیان یم چې د ولایت نه راغلي وي هغوی بېرته یو ولایت ته ولېږلې یا ځینو بېخي پانتلونه پرېښودل چې خفاس نور همداسې ډېرې ستونزې دي او زموږ لپاره خو د همدا داسې برج بېخي ډېر ده او داسې داسې نه موږ ډېره فاصله اخلو په یوې اونۍ کښې یوازې یو مضمون یوازې یو ځل لولو کس
مننه پښتنه مې دا کوله چې خپله تاسې مثال دغه ستونزې سره مخ یاست مخکې هم پوهنتون ته تللی اوس هم ځئ نو تاسې د حل لاره یعنې ستاسې په نظر د حل لاره څه ده څه ډول باید ستاسې محصلانو دغه ستونزه حل شي چې ستاسې ټول تمرکز او پام په درسونو وي نه په نورو مسایلو
زه خو ته کوم ځای چې پوهېږم فکر نه کوم چې بیا د نجونو او د هلکانو ټولګي بېرته یو ځای کړي نو که زما په نظر وي همدا پوهنتونونه بېخي بېل کړي دا به ښه وي ځکه چې نجونې سم تیاري وکولی شي هره ورځ لاړ شي پوهنتون ته او تر څنګ یې ټولې نجونې صنفونه هم ولري نو دا کم یعنې یوازې کابل پوهنتون نجونو ته پرېږدي او یوازې هلکانو ته پرېږدي او یو بل پوهنتون موږ ته ځانګړی کړي دا به ډېر ښه وي زما په نظر
مننه خوشحاله اوسه یغلې عائشه حیدری د کابل پوهنتون محصله وه همدا ډول یو بل محصل چې په خپرونه کې راسره دی ښاغلی سین الله سیال دی سیال صاحب تاسې ته هم ښه راغلاست وایم تاسې خپله کیسه راته وکړئ چې کله ستاسې ټولګی بیل شو ستاسې ټولګیوال چیرته لاړل او بالاخره ستا لپاره یې پایله څه وه پوهنتون ته دې دوام ورکړ ټولګي ته ځې که نه سیال صاحب زموږ غږ اورئ متاسفانه ستاسې غږ بیخي بل ډول راځي لکه هغه د پخوانیو پخواني به په ټایپونو کې ځینې کسټې پلی کېدلې په هغو کې به د غږ جړ سو نو متاسفانه د سیال صاحب غږ هم موږ ته په سم ډول رانغی خو زمزمه غزل چې د کابل پوهنتون محصله ده دا هم راسره د خپرونه کې غلی غزل له تاسې هم اورو چې ځینو ستونزو ته غلی لیمیا میری او غلی عائشه حیدری اشاره وکړه تاسې که راته ووایي نورې څه ستونزې دي چې دغه د وختونو یا د ټولګیو له بېلېدو سره اوس ورسره مخ شوي یاست
لومړی تاسو ته هېواد صاحب بیا ټولو درنو مېلمنو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څرنګه چې لیمه جانې او عائشه جانې ورته اشاره وکړله وروسته له دغو تحولاتو چې زموږ په هېواد کې راغلل د نورو ستونزو سره سره یې زموږ پر تعلیم باندې زموږ پر درسونو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلې دي ځکه چې کله چې زمونږ پوهنتونونه بیل شول زمو اونۍ کې تقریبا څو محدودې ورځې وټاکل شوې زموږ د درسونو لپاره چې مونږ هلته تقریبا له سهاره تر درې بجو پکې درس وایو حتما مونږ له مشکلاتو سره مخ کېږو مونږ ذهني فشار په مونږ باندې راځو نه یوازې دا چې مونږ درس نشو زده کولی دغه درس مونږ په ذهن کې نشو ساتلی او دغه درس ورکولو نه استادان چې زمونږ کوم دي پخوا یې چې په څومره علاقه موږ ته زده کړې راکوله موږ ته یې درس راکوو هغوی هم اوس علاقه یې کمه شوې ده د محصلینو په تېر اوس هغسې درس نه شي راکولی لکه څنګه یې چې پخوا راکول او کله چې کوم استاد راشي موږ ته د تختې مخ ته ودرېږي تقریبا یو مضمون درې ساعته موږ ته مسلسل لیکچر راکوي نو محصلین دا په سر کې چې کومه توجه ورته کوي یا کوم فکر ورته کوي ښه وي خو وروسته وروسته کې بیا هغه محصلین بېخي توجه نه کوي ځکه چې هغوی خسته کېږي هغوی نشي کولی په تقریبا درې ساعته درس هغوی په یو ځل واوري یا زده کړي نو مونږ هېواد صاحب ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو چې اوس مهال نشو کولی یعنې موږ ته د منلو وړ نه ده دغه حالات چې مونږ په دغسې حالاتو کې زده کړې کوو ځکه چې مونږ له سهار ټایم نه زو اتو بجو پورې تر درې بجو پورې درس وایو نو خامخا مونږ ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږو ځینې محصلین لکه څنګه چې عائشه جانې او لیمه جانې ورته اشاره وکړله پخوا په دوی دندې درلودلې نیمه ورځ به دوی دغه خپلې دندې ته تر سره کولې خپل اقتصاد به په دې ډول باندې پر مخ بیو چې اوس هغه خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي بل ستونزه دا ده چې مونږ سهار راځو چې نیمه سلین داسې دي چې هغه کله پانتون تر ځینو هغه سره دومره پیسې وي چې یوازې د لارې کراته ورکي نو البته د ډوډۍ مسله ده چې هغه به دومره پیسې نه لري چې خپل ځان ته مثلا یو څه پرې واخلي او خپل مصارف پر باندې پوره کړي نو دا هغه ستونزې دي چې محصلین ورسره مخ دي او لا هم شته دي
ډیره مننه غلی غزل تاسو یادونه وکړه چې ستونزې ډېرې دي خو د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې حل شي
دغه ستونزې په تیر حکومت کې هم داسې نه وو چې مونږ بېخي هېڅ ستونزه نه درلود څه نه څه به ستونزې وي خو دومره نه وي لکه اوس چې لرو شته هغه مسؤولین چې مثلا دغه هغه په واک کې لري یعنې شته مسؤولین باید زموږ غږ واوري او هغه لارې چارې چې د دوی په مناسبه مونږ لپاره ښې دي باید هغه لارې چارې غوره کړي چې محصلینو ستونزو ته باید پکې رسیدګي وکړي لکه د پخوانه هم باید دوی ته سہولتونه رامنځته کړي له پخوانه د تیر نه هم باید دوی ته مثلا د دوی درسي درسونه په ښه ډول ورته وړاندې کړي خو نه مونږ چې څه فکر کول مونږ پخوا ډیر خو په شوق په درسونه ویل په علاقه مندې خپل درسونه ته حاضرې دلو خو اوس مونږ هغه خپل علاقه مندې هم لا لاسه ورکړې نه یوازې دا چې مونږ ستونزو ته کتنه نه ده شوې بلکې مونږ ستونزې لا پکې ډېرې زیاتې شوې دي پخوا مونګه په پانتون کې لایلیا او دینجونو چې ډېر ډېرای چې نه کو په لایلیا کې ژوند کوو هغه هغه ځین دلري ولایتونو مسلین وي چې لږه ځینه به خپل درسونو ته دوام ورکوي ولا هغه لایلیا یې هم مسلمان جوړي او مسلین خپل کورونو ته رخصت کړي دي نو هیله مې دا چې زمونږ دغه ستونزې مسلین په پانت کې ونیسي او راته حل کړي
او تاسو اول چې ستونزې شته دي خو آیا تاسو له مسؤولو چارواکو سره دا مسایل شریک کړي دي د هغوی ځواب ستاسو لپاره څه وو او بل دغه ځینې مسایل چې تاسو یادونه یې وکړه چې مثال تاسو ټوله ورځ په پوهنتون کې یاست نو په دغه وخت کې تاسو مثال ډوډۍ ته یا نور ضرورتونه چې لرئ په پوهنتون کې شته که نه
بله هیواد صاحب مونږ څه نه څه مونږ کوشش کړی دی چې خپلې دغه ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو هغوی مونږ ته صرف همدا ځواب وایي چې مثلا مونږ اوس اقتصاد خرابه ده مونږ د اقتصادي ستونزو له امله نه شو کولی تاسو ته رسیدګي وکړو یا دغه چاره تاسو ته په اسانۍ ډول یا دغه زمینه تاسو ته په اسانۍ په ښه ډول برابره کړو او بل بالکل هی بچ د ځینې محصلین داسې شته دي چې هغوی ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې لري هغوی نشي کولی چې هم د لارې کرایه ورکړي هم کله چې پوهنتون ته داخلیږي هغوی ورباندې یو څه واخلي ځکه چې پوهنتون کې هم داسې غذایي توکي داسې ته نه پلورل کېږي چې مثلا یو څوک ورباندې د خپل د غرمې ډوډۍ په ښه ډول سره یعنې هغوی دغه ډوډۍ واخلي یا یې وخوري نو دغه ستونزې دي چې یو محصل که چېرته مثلا هغه ښه پوره انرژي ونه لري هغه هېڅکله درس نشي زده کولی او هغه درس ته کېناستلی نشي نو دغه ستونزې دي هېواد صاحب چې مونږ یې لرو او لا هم شته دي
ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسې آغلي غزل سیال صاحب بیا له خپرونې سره یو ځای شوی سیال صاحب بیا هم ښه راغلاست درته وایم مخکې مو له تاسې پوښتنه کړې وه چې تاسې خپله هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې ټولګی مو بیل شوی که د ځان په اړه راته ووایاست چې نور ټولګیوال مو څه شول او ستاسې ټولګی اوس شته که نه
مسلم کا مسئلہ ٹولگیوال
ولی کم شوی ولی په ټولګي کې وا زیات نفر او د نور ټولگیوال متشول او تاس په ولی غختل چې ټولګي متجزیه شي یعنی دغه اتو نفر ته تدریس نه کید صنف نه جوړی د کڅ کې سوا
مسیح بھائی زیاد بھی چیخہ دسم و شخم خون کے اندیزہ جڑا گیا ہم دے مسلان ذکر چوسن کے مٹلی کے مسلان کم نوتا گیا خون کے ہم دسم چجی آگا سم جز ابھی آپ طوفان سے رنگ وہی دے اندیزہ ہم مسئلہ
مننه خغلی سیال ما پوښتنه ستاسو په اړه هم کړې و چې ستاسو سرنوشت څنګه سو اوس صنف لرئ ځای کنه
بل سیم چې دا غاښتا ما چې زل کوڅه شو چې ما ته تبدیل نه نو مې کدا تو کولا چې وکړه لا چې ما سیم چې راغې تل بیا شي مکتب مرکزی باندې ته مور کې بیا نو په پوهنځي ته تل بیا شو مجبور سوم سے منفکی وقت منفکی میں آگا چوارا میں وقت مجبوری ہم دکھا سر پاسی
ڈیرا مننا سیال صاحب خوشحال اوسے کوردی ودان البتہ پخپرونه کې د محصولانو ستونزې مو تر دې د مو وورې دی پخپرونه کې نور میلمانه هم سره سره او ځینی نور محصولان هم لرو چې هغه به هم د خپل ستونزو په اړه راته وایي خغلی زبیر افغان چې دنیا عالم دی پخپرونه کې را سره دی افغان صاحب مخکې محصولانو د خپل ستونزو یادونه وکړه کله چې د طالبانو د پوهنې وزارت پریکړه وکړه چې د دوی ټولګي جلا شي یا یې وختونه بیل شي دوی لړې ستونزو سره مخ دي مثال یا ټول ورځ راځي یا هم مثال په هفته کې واز درې ورځ راځي ستاسو له نظره په هانتونونو روختونونو یا مثال نور ځایونه د تعریف شوی ځایونه دی یو څوک په هانتون ته د زده کړو لپاره راځي یو څوک روختون ته د درملنې لپاره راځي یعنی دلته نور شیان مراد او مقصد نه دی ولی دغه سی فکر کیږي چې بل اخره په ټوله دنیا کې واز په افغانستان کې د سی فیصله کیږي چې هلته دی دغه سی پریکړه عملی شي چې بل اخره دغه سی محصولان بیا شکایت لري او لستونز سره مخ دي علت تاسو څه بولئ
تاسیا او د خبرونه ملمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم زما په نظر خو مشکلات په ژوند کې چې د هر انسانانو سره ملي او د مخالف جنس په اړه باندې هغه د شذو له خوا نارینه او دی په نارینه او د خوا د شذو دی د تمایل په هر ټولنه کې موجود دی حتی هغه زمانہ چې د دغه په لحاظ باندې موږ خیر القرون بولو یعنی د اصلیت په خاطر باندې چې هغه د اصحاب زمانه ده یا د پیغمبر علیه صلوات و سلام د وجود زمانه ده. نو په هغه زمانه کې هم داسې ځینې پیښې چې د هغه په تاریخ او د احادیثو په کتابونو کې نقل شوی دي چې هغه یو ډول احشا یا دغه چې ته ورته یو شی ورته ویلی سو. نو دا که یو ځای مثلا یو بد اخلاقي چې د هغه رامنځته کیږي نو د دې د مخنیوي دپاره بیا ټول هغه پروسه درول دا نه معقول کار دی، نه شرعي کار دی، نه قانوني کار دی. دا طبیعي خبره ده، دا انسانان یو بل ته تمایل چې د هغه سره لري، حتی که هغه د خیرالقرون زمانه وي، حتی که څوک مسجد او مدرسه کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام وایي کله چې به د صحابه او ښځې ولمانځه ته راتلې په جومات باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کوي. نو دی وایي د نارینهو هغه اولنی سب چې دی دا تر ټولو بهترین سب دی، ځکه انسانان په دې ځای کې چې د هغه اول سب ته راځي له هغه تنې ځکه چې یو ډول شیطان غالي پکې واقع کې لاغې څخه خوندي دي. او د ښځو اولنی سب چې نارینهو ته نږدې دی دا بیا ښه سب نه دی، ځکه دا یو ډول که څوک په دې کې درېږي نو کېدای شي ځینې تمایلات چې دغه په لمانځه کې ورته وسی او هغه لمن چې دغه هغه ډول لمنځنی لکه هغه د شاده شو زید مونږ چې. نو لدې ځخه ګوره معلومیږي چې حتی د رسول الله تر شا یو څوک ولاړی په لمانځه کې د الله او حضور ته ولاړی، لا هم ځینې تمایلات چې دغه ستا چې لمړنۍ سپته نارینه او بهتر سپته او اولنۍ سپته ښځو چې دی هغه بیا غیر افضل بللی، بهتر نه دی ورته ویلی. دا په دې وجه باندې چې انسانان تر خپل منځ یو بل ته تمایل چې دغه سره لري او دا طبیعي خبره ده. نو پوانتون ترا تک د نارینه او د ښځو تر مابین په یو کلاس کې زده کړې کول، په یو سن کې زده کړې کول، یا روغتون ترا تک هلته مریضان یي، هلته نرسان یي، هلته ډاکټران یي او ګډ سره وسیږي یا ګډ سره ژوند کوي، هلته مثلا دغه په وخت کې د زده کړې او د درملنې په وخت کې. نو دغه وخت کې دغه تمایل صرف په نارینه جنس ته یا ښځینه جنس ته دا د دې باعث کېدل چې مثلا د ارڅ د پروسه ودرول سي، دا د شریعت تقاضا نه ده، دا د شریعت له هغه غوښتنو څخه لريوالی دی، ناخبري ده. د دوی ما مخکې ویلي دي په نورو خبرونو کې چې دا لویه برخه د طالبانو چې دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي، دوی له شاري فرهنګ سره نابلده دي، دوی حتی د دین د دغه سیمو ټولو سره نابلده دي. د دوی د تقاضا څخه چې کوم تقاضا مثلا د دین د دغه غوښتنو ته چې پیغمبر علیه السلام په دې اړه یو حدیث راغلی دی لاغت څخه غلط برداشت اخیستی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما له پیغمبر علیه السلام څخه نقل کوي چې لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم. یو سړی دی له ښځې سره یوازې والی چې دغه نه کوي، دا تنهایی چې دغه ځخه منع کړی دی. دا که په بازار کې مثلا ډیر خلک موجود دي، دا که مثلا په روغتون کې خلک موجود دي، دا که په سن کې خلک موجود دي، هغه وازی والی نه دي، هغه خلوت نه دي، هغه اختلاط دي. اختلاط حتی په مسجد کې د رسول الله په زمانه کې خلک او ښځو چې دا سره کړی دي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وشاته په سپونو سپونو ښځې درېدلې دي، د جمعې او خطبې ته راغوښتي دي، حتی د اختر او خطبې ته هغه ښځې هم راغوښتي دي چې هغه په حیز کې وی، یعنی لمونځ نه کاوي خو صرف ته خطبې د اورېدلو لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغوښتي دي. په حج کې 25 لکه ډیر شلک انسانان نارینه او ښځې دا ټول سره ګډ وډي، دغه ته اختلاط ویل کیږي. دا په شریعت کې ممنوع نه دی راغلی. دا حتی د عبادت په وخت کې د لمانځو په حرم کې مثلا په عیدګاه کې په مسجد کې د جمعې د لمانځه د اختر د لمانځه د جمعې د لمانځه پر وخت باندې دا راغلی دی او هیڅ ممانعت نه دی راغلی. نو زما په نظر د دې باعث چې دی هغه د دې کلیوالیتوب کلیوالیوالی دی، ذهنیت د کلیوالیتوب دی، او له دغه سیمتونو څخه د دې ناسم برداشت.
مننه افغان صاحب، وروسته په دې اړه وغه کېږو. د کابل پوهنتون محصل غلی صدیق احمدزی هم په خبرونه کې را سره ده. له دې په واورو، له هغه وروسته چې دغه تغییرات راغلي، ټولګي سره جلا شوي، څه تاثیر یې کړی او که وضعیت همداسې دوام وکړي د دوی په زده کړو به تاثیر څه وي؟ غلی احمدزی له تاسې اورو.
مننه هیواد صاحب، د هم په پایل کې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته هم هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ. هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو او نورو میلمنو یادونه وکړه، تبن د یو نظام په ړنګېدو او د یو نوي حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې ډېرې اغیزې او په ډېرو برخو باندې راځي، چې تبن زموږ تعلیمي او تحصیلي برخه باندې هم اغیزې درلودې. زموږ د صنفونو په بیلیدو سره زین ستون دی را ماینسته شوی دی چې لکه څنګه چې موږ نور خويند تاسو ته یادونه وکړه زه به هم زین ستون دی تاسو ته یادونه وکړم لومړنۍ غټه ستون زه ذهني فشار دی زموږ تایمونه واقعا ډیر زیات وګدي دی سهار اتو بجو نه تر مسهیم درې بجو پورې دغه اوپ تایم دی وایس کیږي چې موږ ذهنونه ډیر ستړي شي او خستګي کو او د دې وایس کیږي چې په ورستیو ساتنو کې درسونو ته سم پاملرنه نوکرو د دې ترڅنګ زمې نور ستونزې چې دی لکه څنګه چې وی بلې زما خور مسلې عمل ته یاد کړه هغه د ټوټه ستونزه ده هیواد صاحب موږ مجبور یو چې په هانتون کې ټوله یو خرو خو متاسفانه زینې زیاتر مسلان شته چې دوی اقتصادي ستونزې لري دوی حتی د خپل لارې کرا په سختي پیدا کوي نو دوی به څنګه وکړي شي چې یو څه ځان ته واخلي او د دې ترڅنګ د کابل په هانتون متاسفانه ټولې کافټریاي بندې دي موږ په هانتون داخل کې هیڅ خوړو ته لاسرسي نه لرو او مجبور یو چې یو ډېر وخت مزل وکړو د دې لپاره چې یو څه ځان ته واخلو او نو ریسټنس چې دی لیلیا کې ډیره غټه ستونزه په لمرې کې راځي شو چې دا ستونزه اوس تر ډیره حل شوې ده ستونزه دلته دا و چې الته دوله سبجو د ماسلینو د خوراک وختو خو دلته بیا موږ درسونه دوله سبجو ماسلین په صنف کې ناشتو او یو بجې نو به ورسته بیا ماسلین د خوراک لپاره وخت پیدا کو نو زیاتر موږ ټول کېواله چې به بیرته تللې لیلیا ته د تبهیڅ د خوراک سپاتې نو خو دا ستونزه اوس ډیره حل شوې ده چې دوی ته اوس یو څه پریږدي یعنی دا هم یو غټه ستونزه ده او بل ستونزه چې دا هیواد صاحب زموږ ساتونه ډیر وګد سوي دي موږ د ورته اته کریډیټ درس لرو نو کومه ورځ کوم مسل ته کومه ستونزه پیدا شي او نه شي کړی چې په هانتون تلر شي نو په اته کریډیټ او اته سات کې بغیر زیریږي چې دا خپل د نمبرو ډیر تاثیر کوي او د دې ترڅنګ په یو څو ورځې غیر زیریو کې شاید محرومم شي نو دا څه نورې ستونزې شته او زه غواړم یو بل ستونزه هم یادونه وکړم حیوانات چې په کابل کې به موږ ډیر ورسره مخ نه یو خو څومره چې زه خپل معلومات لرم ای پکتیا ولایت نه هلته د ماسلینو تعداد کم دی خصوصا د ختینه او ماسلینو که په کابل کې سنفونه بیل شوی خو بیرته هغه سنفونه انجونو او هلکانو ته جوړ کړی دی خو په ولایت کې انجونې ډېرې کمې وي سنفونو کې شاید اته داسې سنفونه چې زه معلومات لرم په ځینې سنفونو کې حتی یو یا دوه یا پنځه انجونې وي نو البته چې دا سنفونه بیل شوی دی بیا بیل څنګه ادارې یا د همغه په هندي ډپارټمنټ د سکړي دي چې هغه مسلین انجونې چې کمې وي هغه واخیستل نور په هندي ته ولېګلې یعنی یو په ژورنالیزم محصله و خو په ژورنالیزم کې به نور انجونې نه وي چې هغه وی نه پاتې تا یا پنځو نفر ته خصوص نه جوړید نو هغه واسته ولې نور سنفونه ته نور په هندي ته چې دا واقعا یو غټه ضربه ده یو انسان چې په یو په هندي کې درس وایي او هغه علاقه نو یو ستونزه راپیښه شي او بیا ونه شي کړی چې هغه ته خپل درسونه ته ادامه ورکړي او هغه بیا بل په هندي ته بدلې مثلا بیولوژي ته بدل کی یا بل په هندي ته چل په انجونی دی نو دا ستونزه شته او موږ سره مخ یو هیله ده چې حل شي
تاسو یادونه وکړه چې داسې ستونزې هم شته چې د یوې پوهنځۍ محصلان یې بلې پوهنځۍ ته تبدیلې کړي خو داسې مو هم اورېدلې چې حتی ځینې محصلان یا محصلانې چې په ټولګي کې شمېر کم و تر اوسه پورې ټولګی نه دی ورته جوړ شوی نو ستاسو په نظر د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي آیا هغه پخواني میتود ته بیرته مراجعه وشي او درسونه هغسې دوام وکړي که نه نور څه هم امکان لري
بلکل شواب صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ شاید زیاترو محصلینو ته هم د اوس سنفونه هم نوي جوړ شوي شاید زیاتره بې سرنوشته پاتې وي موږ خپله چې کابل پوهنتون کې یو په لومړیو کې زموږ ستونزه ډېره غټه ستونزه دا وه چې د سنفونو کمښت سره موږ مخ شو ځکه چې په لومړیو کې خو د هلکانو او د نجونو ورځې بېلې نه وې یوازې د دوی ټایمونه بدل شول نو دوی زموږ ډپارټمنټ داسې وکړل چې نیم سنفونه نجونو ته ورکړل او نیمو حلقانو ته چې موږ واقعن په لمړی کې دغه ستونزه سره هم مخ شو چې سمفونه موږ ته مخته کله به داسې و چې یو ساعت به مو په یو سمف کې ویلې بیا بل سمف راغی موږ سمف ووتو باندې بس بیا به وروسته بیرته بل سمف ته لاړو نو دغه ستونزې وې تبن او شته تر اوسه پورې موږ خپله مسلمانان یو موږ دا منو چې د ښځې او د نر اختلاط په اسلام کې منع دی خو زه دا وایم چې که منع دی باید د حل لارې ورته وکتل شي بېرته بدیل لارې ورته وکتل شي دا حکومت دا امکان لري حتی دا دې وکړي چې د نجونو لپاره د بیل پوهنتون جوړ کړي د نارینهو لپاره د بیل موږ لا خوشحالیږو خو دوی به بېرته باید بدیل لاره ورته پیدا کړي وګوري چې حل لاره پکې څه ده دا چې یو دم دومره په موږ فشار راځي موږ یوه ورځ په کور کې ښه بېکاره یو خو یوه ورځ موږ باندې دومره فشار راځي پوهنتون کې چې واقعا په اخري ساعتونو کې موږ دومره خسته کېږو زموږ استادان خسته کېږي او یوه غټه ستونزه چې همدا اوس زما یاد ته راغله زموږ څومره کمبود و د استادانو په لومړیو کې دومره زموږ استادان کم شوي حتی د خپله زه چې کوم پوهنځی کې یم زموږ د پوهنځی فقط دوه استادان پاتې وو او زیاتره یې ټول تللي بهر ته چې واقعا موږ د دغې خلا سره مخ شوي یو او د حل لارې په اړه باید ووایم هیواد صاحب چې مخکې مې هم وویل باید حکومت چې کوم فرمان صادروي د عقل بدیل لاره خو ورته وګوري موږ ته د صنفونه برابر کړي استادان دې موږ ته بېرته برابر کړي زموږ استادان زیاتره تللي دي حتی زموږ زیاتره استادان شته چې لیسانس کچې پورې د دې زده کړې دي نو تاسو خپله فکر وکړئ یو لیسانس راټیکېږي او بل لیسانس ته درس ورکړي نو دا واقعا غټه ستونزه ده دوی باید بېرته ذهنیتونه برابر کړي چې زموږ کادرونه بېرته هېواد ته راشي او د دې تر څنګ ښه به دا وي چې زموږ ټایمونه کم شي موږ د هره ورځ پوهنتون ته لاړ شو خو نیمه ورځ دې لاړ شو او د دې تر څنګ بله د خوراک ستونزه چې وه موږ ته د پوهنتون کې د غذا او د رستورانت یا مخکې کومه کافتریا چې وه هغه بېرته فعالې کړي ځکه چې پوهنتون طبعاً ډېر لوی دی موږ چې هغه نیم ساعت یا یو ساعت تفریح لرو موږ په هغه کې نه شو کولی چې هم خوراک وکړو هم لمونځ وکړو په پوهنتون کې وخت کم وي تفریح کمه وي نو په پوهنتون کې موږ ته باید د خوراک زمینه مقیده شي او ټایمونه مو بېرته یو څه کم شي ځکه ډېر زیات اوږده دي او ذهني فشار او ستړي کېږو نو دغه ستونزې دي او زما په اند دغه د حل لارې دي
ډیره مننه خوشحاله اوسې اغلې حمیده را سره د پخپرونه کې اغلې حمیده وزیری د کابل پوهنتون محصله ده اغلې وزیری محصلانو خپل وړاند خپل وړاندیزونه شریک کړل ستاسو په نظر دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي د حل لارې څه ده څه باید وشي د لوړو زده کړو وزارت څه باید وکړي چې د محصلانو ستونزې حل شي او دوی تر ډیره په خپلو درسونو تمرکز وکړي
ډیر مننه هیواد صاحب لومړی خو تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولنیوالو ته زه سلامونه وړم د قوم په دې هیله چې روغ اوسي ساده پوښتنې په ځواب کې باید درته وایم چې کله چې نظام ړنګ شو داس یو حالت په مونږ باندې راغی چې حتی مونږ دا فکر هم نشو کولای چې مونږ به بیرته په هنتون ته راشي او اته زه هغه ورځ بزما هیڅ کله هیر نه شي په کومه ورځ چې نجونې محصلې په ژړه له پوهنتون څخه رخصت شول او د دار ورسره چې آیا دوی به بیا وکړای شي چې بیرته په پوهنتون ته راشي او کنه تقریبا نه میاشت وروسته چې کله مونږ ته د پوهنتون ته پیلدو خبر راکړل شو مونږ پوهنتون ته ورغلو مونږ اصلا دا فکر نه وکړای چې هلکان او نجونې به سره بلی شي بل مونږ ته به کله وایي چې تاسو په پوهنتون بلیږي کله به راته چې سمفونه بلیږي کله به ویل چې ټایمونه بلیږي خو بېلابېلې خبرې وي چې مونږ به د لس میاشتو په جریان کې مونږ واورېدلې او زمونږ روحیه او د محصلینو روحیه یې له صفر سره زر کړله کله چې پوهنتون پیل شو په هغه وخت کې تابان لکه مخکې چې صدیقي جان هم خبره وکړله تابان فندي سمفونه کمبود سره مونږ مخ وو سمفونه ډېر نه درلودل حتی د یو فندي محصلین به تلل په بل فندي کې به ورته تدریس ورکېدو چې دا خپلې وړي راغټه از دربا ده چې یو محصول ته ورکول کیږي په تیر بیا په دې ټولنه کې په دې شرایط کې یو محصول ته چې په څوم رښتون ته کړهونه باندې قرانه ای لوري اجازه ورکول کیږي چې په هنتون ته راشي ته دې تر څنګه کله چې مونږ راغلو زمونږ ټایم هغه وخت مونږ هر ورځ ورتللو خو ټایم کم و راغته ورتللو مگر په ډیر پنهلی سره مونږ ورغلو ځکه چې دا مونږ مانو چې زمونږ هیواد اسلامي هیواد دی او اسلامي قانون پلی کیږي خو د دې ترڅنګ مونږ نور اسلامي هیوادونه هم لري که مونږ ورته ځیر شو پاکستان هم یو اسلامي هیواد دی ترڅنګ ایران هم یو اسلامي هیواد دی سعودي عربستان او د تا ورته نور تاسو هلته وګورئ محصلي ډاکر وګورئ محصلین او محصل هلکان او نجونې په ډیره آرامه فضا کې یو د بل ترڅنګ باندې ولاړ دي او درس وایي نو مونږ دوی مونږ ته بار بار د اسلام خبره کوله د حجاب خبره کوله او ویل چې په اسلام کې ناروا دي چې هلک او نجونې دې سره کینی او درس وایي شکر الحمدلله مونږ مسلمان یو مونږ پخوا هم حجاب کوو او اوس یې هم حجاب کوو مونږ د سیمفونه دا سیم چې مخکې لومړی ورځو کې چې کله په هانتون پیل شو وخت کم و مونږ راځي و که څه هم ناهیلي و خو راځي و په دې ټایم باندې خو مونږ هیڅ کله داسې فکر نه و کړی چې هاته تر دې حده ورسیږي چې زمونږ یوه ورځ مکمله په پوهنتون کې تیره شي دې ټایمونو چې اوس کوم ټایمونه دوی مونږ ته مطرح کړي دي کوم ټایم باندې چې مونږ ورځې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان ډېرې ستونزې وارد کړي دي محصلانو ته پخوا به محصلان چې کوم و محصلې به چې کوم و هغوی دندې درلودلې دندې ته تلل نیمه ورځ به پوهنتون کې و نیمه ورځ به دوی دندې ته تلل کورنۍ مسؤلیت ورته
وزیرید حل لپاره ستاسو وړاندیز څه دی غواړو له تاسې هم واورو البته ستونزو ته مخکې هم اشاره وشوه چې محصلان د عمل ډېرو ستونزو سره مخ دي اوس نو څه کول په کار دی او څوک یې باید وکړي
دا د حل لارې دا ده چې د حل لارې دا ده د اسلامي دولت پر اړه لري د وزارت تفصیلات باید پریکړه وکړي دوی همداسې سمپونه بل غواړي نجونه هلکان بل وي مونږ هېڅ ستونزه نه لري لا هم فضا آرامه ده خو د سمپونه دی جوړ کړي ټولګي دی منظم کړي هر پوهنځي ته دی د خپل تعداد د محصلینو پر اندازه سمپونه جوړ کړي سمپونه د ورته منظم کړي او تر ټولو زموږ ته د استادان راولي چې د استادان له کمښت سره هم وکړي تر ټولو غوره لار چې اسلامي امارات د وزارت تحصیلات عالي باید ترسره کړي هغه دا ده چې راشي پوهنتون کې وګوري وګرځي چې په کوم پوهنځي کې څومره نیمګړتیاوې ده یو محصل له کومو ستونزو سره مخ دی د هماغه محصل د ستونزو په نظر کې نیولو سره ورته سمفونه جوړ کړي چې سمفونه متاسفانه سمفونه ډېر کم دي په دې حالت کې
ډیرا مننه خوشاله اوسې کور مودان غلی حمیده وزیری و چې د خپل ستونزو پاړه په دغه ستونزو پاړه راتوغه کې د پوانتون کې دوی ورسره مخ دي په خبرونه کې خغلی عبدالحمید حسن هم را سره دی حسن صاحب تاسو ته خراغلاست وایم مخ کې ګڼ محصلانو د خپل ستونزو پاړه وغږی د عبدالوړو زده کړو وزارت ته هغه پریکړه پاړه وغږی دل چې دوی ټولګي بیل کړي یا مثال ورځي بیخي بیل کړي دي دوی وایي چې ټول ورځ په پوهنتون کې تیروي چې د خپل د دوی لپاره سخت ده چې له سهار تر ماسپښینه یا تر مازدیګره دی په پوهنتون کې وي ستاسو په نظر د دغه پریکړې شاته کوم عوامل دي او نتیجه به څه وي
ډېره مننه هیواد صاحب دا پریکړه چې دوی کړې ده له عمله هغه خنډو ځنډ چې په لوړو زده کړو کې فعلاً موجود دی خوسته تر څنګه دا اوس یو لس لکه نجونې ښوونځیو ته نه شي تلای او لامل همدا دی چې دوی نه غواړي ګډ تعلیم موجود دی تر ټولو لوی لامل چې موږ ته معلومیږي او د دې خبرو ته غوږ نیسو کله کله په دې اړه غږیږي همدغه شی دی او متاسفانه دوی تر اوسه په افغانستان کې ټول څلوېښت پوهنتونونه دي نو دوی پر دې کې په دوو کې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه خپله کومه تګلاره چې دغه عملي کړي دا خو به ایسته پرېږدو چې د دې تګلارې تعلیمي پایلې څه دي د افغانستان پر راتلونکي کوم اغېز لري او څومره یې تحصیلي بهیر له خنډ سره مخ کړی دی دوی دا په دوو کې تر اوسه نه دي توانېدلي له پوهنتونونو څخه دوی متاسفانه داسې یو محیط جوړ کړی لکه د مهاجرت کمپونه نه ټولګی معلوم دی نه وخت معلوم دی پوره ورځ به یو محصل په صنف کې ناست وي ذاتي کاغه وږی کې کتغی کې دوه ساعت نوي سل دقیقې به یو مضمون ته ناست وي ښوونکي نسته او ځای نه دی معلوم داس د لکه کمپ هغه خپل ټاکلی ځای بخې ورته نه دی معلوم دا یو داسې بهیر دی چې اصلا مور باندې د تعلیمي بهیر نوم نس خولی د تعلیم لپاره یو هیواد که لوړو زده کړو وزارت وي که پوهنې وزارت وي هغه د راتلونکي لپاره خپل تعلیمي داسې اهداف لري چې له مخې د هیواد راتلونکي اقتصاد او هغه رغیږي نو 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 هغه هغه ستراتیژیک ویژن چې موجود وي هغه اصلا په افغانستان کې نه دی موجود. ټول موجود دی دې طرح کم کړی ده. متاسفانه هر وزارت هم دغسې دی. خو دا دغه زموږ مهم دوه کلیدي وزارتونه د تعلیم د برخې دا هم داسې ټول موجود دی دې طرح کم را وړوکې کړی ده چې څنګه ښځې دی فیصله کنټرول کړي او له دې ځایه ده چې د دې پر ځای چې ښځینه او نارینه د یو ټولنې لپاره داسې وروزل شي چې یو بل ته احترام ورلري، یو بل سره ګډ کار وکړلی سي، یو بل ته د انسان په نظر وګوري. د هغه پر ځای د یو د بل دښمنان کړي دي، کرکه یې د یو بل په زړونو کې پیدا کړې ده. له بده مرغه اوس داسې وخت به راسي چې آخر به د نجونې مظاهره وکړي چې موږ ته بیل بیل پوهنتونونه را کړي. اصلا موږ ګډ پوهنتونونه غواړو له زده کوونکو سره، له محصلینو سره، نارینه محصلینو سره. دا یې پیل دی. ښه دا خو به بیل کړي وروسته څه کوي؟ کارځای هم ورته بیل. یو وزارت ښځو ته جوړوي، یو نارینه ته جوړوي، یو اشرف خانه ښځو ته جوړوي، یو نارینه ته جوړوي. دا به څه ډول کوي؟ له بده مرغه دوی تر اوسه دغه له دین څخه دوی داسې موضوع جوړه کړې لکه یوه کوټه چې وي او قلف او کلی له دوی سره وي او دوی په ورکې ناست او هیڅوک یې له منځ څخه خبر نه وي. دوی د اختلاط موضوع خورا ډېره مغلقه کړې ده. اختلاط او خلوت او په دین کې سید چې راځي چې خلوت نه دی سید نارنه او ښځینه لپاره. خو خلوت دا دی چې نر او ښځه په یو داسې ځای کې چې هلته بل هیڅوک نه وي هلته یو ځای سي. او دا ساده عقلي موضوع هم ده چې په دغسې یو ځای کې خامخا ضرر او هغه پیښیږي او انسان نه غواړي وکړي. پاتې سو اختلاط. اختلاط په ټولنیز محیط کې هر ځای سته او دا د بشري ټولنې اړتیا ده چې دا اختلاط وي. موږ مثلا موټرونه لنډ مثال د اختلاط دی خو هلته خپل قوانین دي. ځینې قوانین په هغه ځایونو کې چې بشري ټولنې اختلاط کوي لیکل قوانین داسې دي چې هغه بدیهي دي او ټول ورڅخه پوري دي. نو هغه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینهوو لپاره. پوهنتون مثلا په نورو هیوادونو کې د ښځینهوو لپاره تر ټولو خوندي محیط دی. په هغه په غرب چې دی ورته په ډېر منفي او بد نظر ګوري تیم او دلته پوهنتونونه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینهوو لپاره. خو دوی بیا هم دا دوه موضوع سره ګډې کړي دي او په هغه تعلیمي نظام کې زما په نظر دوه غټ لاملونه دي چې دوی ول دا ذهنیت اخیستی. هغه ورځ د یو موضوع په اړه ما پوښتنه کړې وله، یو ملګری راته لیکلی و مال چې دا دولت پر څه لګیا دی. وایي دا دولت پر هغه څلوېښت کلنه فاجعه لګیا دی چې نوم یې ښځه ده. متاسفانه دی دا ټوله کیسه همدغسې کړې ده او لامل یې دوه شیونه کېدای سي. یو هغه تعلیمي نظام چې دوی پکې روزل شوي دي په هغه کې دوی هغه ډول تعبیر دوی ته تدریس شوی یا ورته پیشکاری شوی دی چې په هغه کې ښځې ته د فتنې په نظر کتل شوي. او دویم لامل یې ارواپوهنیز دی. پهله یو داسې محیط څخه چې څوک راځي چې هلته یې ښځې د فتنې په نظر کتلې وي، کله ورسره مخامخ شوی نه وي، کله یې د احترام څخه ډکه فضا کې ورسره خبرې او بحث نه وي کړی او د ځان مساوي نه وي ګڼلې، هغوی نو بیا د دښمن په نظر ګوري مخالف جنس. او دوی اوس غواړي محصلین هم په دغسې روحیه وروزي. د ګډ تعلیم هیواد صاحب زما خبرې ډېر نه، د ګډ تعلیم فلسفه او اړتیا یې له خورا په خوا څخه موجوده شوې ده او په اسلامي ټولنو کې هم دا اوس جریان لري. زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان ګډ تعلیم کوي او لکه مخکې چې ما وویل دا تر ټولو خوندي ځایونه دي. تعلیمي محیطونه د ښځینه لپاره هیڅ ستونزه نشته، نه شرعي ستونزه موجوده ده او نه په ټولنیزه توګه هیڅ کومه ستونزه موجوده ده. خو له بده مرغه له دغه وجه څخه دوی اصلا دا یې هیره ده چې د تعلیمي نظام موخې څه دي، ستراتیژیک اهداف یې څه دي او ویژن یې باید څه وي. پر ځای بس ټوله دوی فکر کوي چې د ټولو ستونزو جرړه بس ښځې دي او ښځې کنټرول کوي او راوی ګرځوي. او تر دې کچې چې اوس دوی په اتلسم د دغه د می ښځې محصلین یې له پوهنتون څخه راوګرځول ول ستاسې رنګه ټیکري په سر دی. د خدای لپاره د شرم ځای دی یو نظام چې دومره وړوکی سي دغه هیواد آینده به څه کې.
حسن صاحب، تاسو دغه ستونزو ته اشاره وکړه مخکې هم یادونه وشوه، نو اوس د حل لار څه ده؟ یعنی دغه محصلان خو له ستونزو سره مخ دي، دوی وایي چې موږ ټوله ورځ مثال پوهنتون کې تیروو، درسي ساعتونه ډیر شوي دي، ګرمي وي یا مثال ډوډۍ نه وي، ځینې چې کار لري مثال نیمه ورځ کار کوي، چیرته رسمي دنده لري، هغوی نشي کولی خپل کارونو ته دوام ورکړي، مجبور دي یا کار پرېږدي یا پوهنتون پرېږدي، نو دغه ټولې ستونزې سبب شوي دي، دوی هم شکایت لري. نو د حل لاره چیرې ده؟ څه باید وشي چې دغه ستونزه حل شي؟ کله چې امکانات نه وي، فکر کوي باید دوی لغه پخوانی میتود تعقیب کړي، څه ډول چې مخکې محصلان ښځینه او نارینه په یوه صنف کې وو؟ که نه بله د حل لاره هم شته.
هیواد سب څه وخت وړاندې ما پر 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 فیسبوک لیکلی و چې کاشکې د د د امارت د تعلیم د برخې مسؤلین لږ څه د تعلیم د برخې له متخصصینو سره هم خبرې وکړي او دغه چینل خلاص وي. اوس خو دی زموږ د تحصیلاتو وزیر ښوونځی نه دی لوستی، دی به د تعلیمي نظام له فلسفې څه خبر وي. نو ستونزه دا ده چې دی اوس له هغه کوم ذهنیت سره چې راغلی دی، اصلا له تعلیمي نظام له موخو اهدافو او ویژن څخه خبر نه دی، بس پریکړ کوي. نو ښه لارې دا ده چې دی لږ څه غوږ ونیسي د دې برخې متخصصینو ته، د هیواد دننه متخصصینو ته. هدف دا نه دی چې دوی د نړیوالو ته غوږ ونیسي، لږ څه خبر ورسره وکړي. افغانستان باید خامخا بیرته پخوانی سیستم ته ولاړ شي. په هغه وخت کې لا سرچینې کمې وې، ښځینه استادان کمې وې، او په اوس وخت کې چې ښوونکي تللي دي له هېواده بهر، اصلا دا ویش امکان نه لري. داسې ټولګي موږ لرو چې یو یا دوه ښځینه محصلینې په هغه کې ناستې وي، هغو ته څه ډول ته بیل وخت ټاکې او څه ډول دا شی ورته تنظیموي. نو هغه ځینې حل لارې ممکن ځینې کسان ووایي چې ښه پوهنتونونه به بیل کړو یا به ټولګي لکه اوس دي شفتونه بیل کړو، دا اصلا د حل لارې نه دی. دا د نورو ستونزو پیل دی. لکه مخکې چې ما وویل، ښځینه او نارینه یو له بل څخه چاره نه لري، ګډ ژوند به کوي. که هغه کاري محیط دی، که هغه مثلا شفخانې ته ځي، که هغه نور هر ځایونو ته ځي، دی ګډ ژوند باید وکوي. پر دې پوه شي چې دواړه خواوې انسانان دي او دا متقابل احترام زده کړي، یو له بل سره خبرې او مباحثه دا شي. او دا بیا دې ته زمینه مساعدوي چې پر ښځو باندې جبر او تیری او ظلم او حتی هغه څه چې ناروا نامشروع اړیکې دي، د هغو ژبې په کمولو کې دا ډېر زیات اغېز لري. په دې اړه څېړنې موجود دي. خدای لپاره دا کسان له هیڅ نه دي خبر. حل لاره دا ده چې په عاجل ډول باید بیرته په مختلط تعلیمي نظام جوړ سي، او د اوسني د تعلیم خنډ چې دی سوي دي په عاجل ډول له دې شي څخه پر شا سي. او ښه دا ده چې د همدې موخې لپاره لږ څه وغږېږي له هغو کسانو څخه سره چې په دې برخه کې کار کړی دی، د هېواد دننه متخصصین دي، لږ څه ډایلاګ ورسره وکړي، خبره دي، مباحثې ده. اوس زور هم له دوی سره ده، ټوپک هر څه له دوی سره دي. یو څه دي له هغه کسانو سره چې ټوپک هم نشته ورسره، د استدلال وکړي، کی دي نه پر دې موضوع دي بحث وکړي. داسې دي نه کوي چې بس سهار راکینه او یو ځل ووایي چې هغه ده نجونې د رنګه ټکریان نه پر سر کوي. د خدای لپاره بیخي د خندا وړ موضوعات دي چې دوی پیل کړي دي. نو حالار هېواد صاحب دغه ده چې دی یو ځل خپل ګریوان کې وګوري، لږ څه له خلکو سره وغږېږي، لږ څه پر دې فکر وکړي چې د دې پرېکړو آینده څه کېږي، او بیرته خپل شرایط په نظر کې ونیسي، او بیرته تعلیمي محیط هغسې جوړ کړي لکه مخکې کې چې وو. او زه دا خبر تکراروم، د پوهنتون محیط د ښځینه لپاره تر ټولو خوندي محیط دی، هم په هماغه وخت کې، هم د دوی د روزنې لپاره چې دوی د نارینه وو پر وړاندې جرأت پیدا کوي، د خپل ځان پر حقوقو پوهېږي، د خپل ځان د حق پر په ملاتړ غږ اوچتولی سي، پر هغوی بیا ظلم او جبر او ناروا جنسي اړیکو ته کش کاغل دا شی ناممکن کېږي. پر دې شي د دوی سر نه دی خلاص، پر دې شي د لږ سر خلاص کړي. او یو داسې موضوع چې اصلا ستونزه نه ده، دوی ورته د ستونزې په نظر کتل دي. نو د دوی حل لارې به خامخا حل لارې نه، بلکې ستونزې وي.
ډیره زیاته مننه حسن صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم که په لنډه را ځواب کوي، پوهنتونونه د زده کړو ځای دی، هلته باید ډیر تمرکز په زده کړو او د زده کړو په کیفیت وشي. مثال د خبرې که چیرې دغه ډول فشارونه راځي، ستونزې رامنځته کیږي، فکر نه کوئ چې دا به یو ډول انګیزه ختمه کړي په محصلانو کې؟ له درسه به یو ډول زړه توري کړي. نو دغه فشارونه که کم سي، دا به د محصلانو په ګټه وي.
وو محصل دی محصلینو ټولی ضروري اوس د نږدې وشل سوي ده او دا خبره کول زما لپاره زیدان لپاره سین نه نه ایسوم چې وایم ځکه محصلین باید وهڅي او زه تل هڅه کوم هغه کسان چې نږدې پیژنم او یا له ټولنیزو رسنیو سره په اړیکه مو هڅوم خو حقیقت هم دغه د دې روحیه وشل سوي ده پر دی باندې پر ځان باور یې لمنځ وروړل سوی دی دی ته دا فکر کړل سوی دی چې تاسو پر خپل خو بد نه
کوئ څنګه برته وسنګي زوړ تاسو په دغه شرایطو کې حسن صاحب څنګه برته روحیه ورکړل سي چې هدا اقل دوی له درسونو سره فاصله دومره ډیره نه سي چې په نورو مسایلو فکر کوي او درس یې یاد وته وي دوی مجبور وي چې هغه نور شرایط په ځان ملک کې نه دا چې درس ته پام وکړي
بالکل بالکل هغه دغه پیغام ما تل تر دې رسولې چې لدی ټول ستونزو سره سره تاسې ځان د پانتون په همدغه محیط چوس تاسې جوړ سوی دی مې تعریفوي ځکه تاسې اوس له خمرغه تعلیمي مواد ته لاسرسی لري کمو انګلیسي نوي زده کړي کمو زده او کمزوري قوي کړي سرچینې خورا زیات دي نړۍ غوره پانتون نسخه فری کورسونه تاسو اخستل سي خپل مهارتونه باندې کار وکړي دغه ستونزې چې دوی ته اوس جوړې دي دا لنډمحاله ستونزې دي پر دې باندې دولت بل اخر سر خلاصي کیسر نه خلاص خپل سرچمبګي به دوی خرابوي نو د محصولونو ته نه خای چې په دې شرایط په نظر کې نیول ځان د غمر را محدود کړل لکه متاسفانه مو هیڅ دوی ته را محدود کړی دی نو هڅه وکړي خپل مهارتونه تقویه کړي او په خپل برخو کې پوي وي چې په نور هیوادونو په نړۍ کې د دې تخصص په برخه کې څه روان دي لدې څخه خبر وي او ډیر اسانه ده چې لدې څخه خبر سي د خپل برخې متخصصین چې څوک دي هغه را پیدا کوي او شناخت سره ولري هغه په هیواد کې دننه د کبهار دي او له هغه سره دغه خبرې فایل کړ چې زه څه وکړم چې شې زده کړم لکم ځای څخه را پیدا کړم په څه ډول زده کړم که ستونزې له هغه سره شریک کړی په دې ډول بدوی د خپل زکریز بهر چې دی دا د ته ادامه ورکړي او له وخت څخه بغټه واخلې کنه په دغه ډول چې کدی کینی او ځان دا باندې کړی چې ښه ما
کور ودان حسن صاحب خوشاله اوسئ تاسو ورستۍ خبرې به زه پوره کړم چې کینی نو پراتلونکي به یو ښه نتیجه نه لري خو موږ هم په دې هیله یو چې دوی له ټولو ستونزو سره زده کړو ته دوام ورکړي د خپرونې د پای شېبې دي د خپرونې له میلمنو ښاغلي عبدالحمید حسن ښاغلي زبیر افغان ښاغلي لیمی امیری عائشه حیدری زمزمی غزل سین الله سیال حمیدی وزیری صدیقی احمدزی څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې را سره برخه واخیستله تاسو هم مننه چې خپرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
اصل راست صدا تک دے I'm not afraid.
کی